سلام نو وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د غرمې دوه بجو شي. د دې خبرونه ډېر برخه د روغتیا د جان شمنې خبرونه ته ځانګړې شوې ده. خو سم پام وکړئ خبرونه ته. ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا تمبا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ملي شورا په غونډه کې د هېواد وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په یو خبر پاڼه کې ویلي چې غونډه په نن دوشنبه د کاپ شرما د نیویارک په وخت ماسپښین په 3:30 بجو او نن شپه د کابل په وخت 11:30 دقیقې پیل شي. میرمن اوتنبایوا د لندې په 2:00 د امنیت شورا غونډې ته په خپل پخواني راپور کې په افغانستان کې له طبي انسټیټیوټونو څخه د ښځو او نجونو د معنا کولو د جوړونکو پایلو په اړه خبرتیا ورکړه او له طالبانو غوښتل چې په دې اړه بیا غور وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش له خوا په یوه نمی راپور کې چې تېر اونۍ ناوخته خبر شو ویل شو چې د طالبان مشر ملای بتل اخندزاده د خپل واک د پیاوړتیا لپاره نور ګامونه پورته کړي دي. د راپور په برخه کې دا هم ویل شو چې د طالبانو د کومه دوامداره محدودیتي سیاستونه او کړنې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو او د خلکو د معیشت د کمښت لامل شوې دي. د طالبان حکومت د کډوال رسیدونکو چارو وزارت ویلي چې پرون یک شنبه د پاکستان له زندانه یو افغان کډوال بنده خوش او خپل وطن ته شو دي. د کندهار ولایت سپین بولدک د سرحدي امریت معلومات لمخې دغه کسان د پاکستان د بلوچستان د صوبې په بیلابیل سپیکې قانوني استاد د نه لرلو له امله نیول شوي او 15 تر 15 میاشتې پورې بندیان و چې د بشري مرستو له ترلاسه کولو وروسته خپل اصلي ځای ته ولېږدول شول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن دوشنبه د کاپ شرما ویلي چې د ګواښ لاندې به خبرې اترې ونه کړي. اوس له هغه چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه وکړه چې د بندیانو د معافیت پای ته رسولو پر سر تهران فشار زیات کړي چې عراق ته اجازه ورکړي چې له خپل شیعه ګاونډي څخه برېښنا واخلي. د ایران د ملګرو ملتونو استازو ویلي چې تهران ممکن د اټومي پروګرام د نظامي کېدو په اړه د امریکا اندېښنو د حل لپاره خبرو ته چمتو وي خو د پروګرام د بشپړ پای ته رسیدو ته نه. د دوشنبه په ورځ د ایران یو لوړ پوړی ډیپلومات چویل د تهران اټومي پروګرام په بشپړ ډول سولي ځو تل به وي. له همدې امله د غیر احتمالي پوزیکل په څیر هیڅ شتون نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عراقچی په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلي چې موږ به د فشار او ګواښ لاندې خبره ترې ونه کړو. موږ به حتی په دې غور ونه کړو. مهمه نه ده چې موجود څه وي. د جنوري په میاشت کې سپین ماڼۍ ته له رستنېدو رئیس ټرمپ د ایران پر وړاندې د اعظمي فشار راوستل خپل پالیسي بیا پیل کړې. په ځانګړې توګه د دې واده د تیلو صنعت د ځپلو په هدف یې پراخ بندیزونه بیا لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ ویل چې د عراق د بندیزونو معافیت د نوي نه کولو پرېکړه د دې لپاره شوې چې ډاډ ترلاسه شي چې موږ ایران ته هیڅ ډول اقتصادي یا مالی اجازه نه ورکوو. ایران د عراق د ګاز او برېښنا دریمه برخه جوړوي چې تهران ته د پام وړ عاید زیات کړی دی. ایران، چین او روسیه کلنی ګډ سمندري پوځي تمرینات پیل کړل. د روسیې او چین جنگي کښتۍ د کلنی ګډ سمندري تمرینات لپاره د ایران اوبو ته ننوتې دي چې د دریو هیوادونو ترمنځ پوځي اړیکې پیاوړې کوي. د ایران د تسنیم خبري ایجنسی په وینا دا تمرینونه چې د سمندري امنیت کمربند په نوم یادیږي به د چپرهار ساحلي ښار ته نږدې ترسره شي چې اصلي پړاو به د سېشن پورې پیل شي. د ایران پوځ چې د ایران سمندري ځواک او د سپای پاسران لاس کښتۍ د ګډو سمندري تمریناتو لپاره استولې دي. د ایران، روسیې او چین ترمنځ ګډ سمندري تمرینونه له څو کلونو راهیسې په مارچ میاشت کې په منظم ډول ترسره کیږي چې موخه سمندري امنیت پیاوړی کول او د سیمه ییزې همکاري پراخول دي. پولیسو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې وسلوالو درې کډوال نایان په ډزو شل دي. د پنجګور ښار د پولیسي افسر محمد زید د فرانس پرس خبرې ایجنسی ته د پیښه تایید کړه او ویل چې نایان د سند ایالت څخه وو. پولیسو ویل چې وسلوال کسان د یکشنبه په ورځ ناوخته د نایان یو دکان ته ننوتل او پر هغوی یې ډزې وکړې. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. په دې وروستۍ کې په بلوچستان کې د پاکستان د نورو برخو پر کارګرانو بریدونه زیات کړي دي. وسلوال جنګلي دوی نوی چلی دی سیمه څخه ګټه پورته کوي. د فبروري په میاشت کې وو پنجابي کارګر په بلوچستان کې د جنگلي په برید کې وژل شو. ورسته خبرم د لوبل ډګر د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې د شنبه د مارچ 30 تایلند ته لارې تر سود 2015 کال د اسیا جام پر روزنیز کمپ او سیالیو کې برخه واخلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پیو خبر پانه کوي چې د واده ساحلي فوټبال ملي لوبډلې د سیالي په سی ګروپ کې د ایران، متحده عرب اماراتو او اندونیزیا له لوبډلې سره ده. د 2015 کال اسیا جام چې د تایلند په کوربتوب تر سره کیږي راتلونکي پنج شنبه د مارچ په 30 پیلېږي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. پښتورګي د انسان د بدن یو مهمه برخه ده، خو همدغه برخه بیا کله ناکله ډبره جوړوي چې سخت دردونه لري او د انسان ژوند ورسره تریخیږي. د پښتورګي پر ډبرې سربېره د وجود دغه برخه نورو کومو ناروغیو سره مخ کېدلی شي. د مارچ 14مه د پښتورګي نړیواله ورځ ده. سږ کال شعار هم دا دی چې آیا ستاسو پښتورګي روغ دي؟ په همدې پلمه موږ هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د پښتورګو یا ګردو په عامو ناروغیو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د کابل په الحیات روغتون کې د یورولوژي او اندوسکوپي جراحي متخصص ډاکټر نعیم جان مومند. لنیک مرغه چې ډاکټر صاحب سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ډیره مننه، کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله. راځي پیل لدین وکړو چې پښتورګي یا ګرده د انسان په بدن کې څه دندې ترسره کوي.
کوم تاسو ته د سټوډیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته کتونکو ته ټولو ته اول باندې تراشو چې انسان چې دوه ګردې لري او د ګردې دنده په د انسان په جسم کې یو دا چې کوم انسان موږ په خوراک کې کوم شی نه خورو، نو داسې چې کله د هغې میټابولیزم کېږي، یعنی په اصطلاح باندې چې کله هغه جذبېږي زموږ وجود ته او کیمیاوي عملونه منځ کې راځي، نو داسې د ښو شیانو سره سره ځینې فاسد مواد یا چې نقصان دي شینې وي هغه هم جوړېږي. نو د ګردې دنده بیا دا ده چې دا شینه د وجود نه د تشو بولو په واسطه باندې وباسي او ورسره په د ګردې داسې ځینې دندې لري لکه د وینې په جوړولو کې ډېر دغه لري رول، فعال رول لري، د وینې په صفا کولو کې لري، وټامین ډي چې دی د انسان په وجود کې د هغې په اکټیو کولو کې ډېر رول لري، د انسان د جسم په چې څومره اوبه باید د انسان اوس کې څومره دغه د جسم حصه شي او اضافه اوبه د وجود نه دغه کې هغې کې ډېره ضروري دنده ده. او یو مهمه دنده بل ده چې موږ چې کوم شی نه خورو په دې کې داسې تیزابیت ځینې شیانو کې وي هغه د وجود د وینې د تیزاب سطحه نورمال لیول کې ساتل، دا هم د ګردو یو مهمه دنده ده. او د دې نه علاوه نور هم ډېرې وړې وړې شته خو دا مهمه دنده باندې کوم خبرې کوم دا به زیاتې خوي ځکه چې اورېدونکي به یاد مو ساتلی شي.
او کور ودان ډاکټر صاحب، رښتیا هم چې د پښتورګو دنده لکه د انسان د بدن د نورو برخو په څیر ډېرې دي او ډېرې پیچلې دي، خو خدای چې تاسو هغه عامه ته اشاره وکړه، مشهور ته اشاره وکړه چې د اوریدونکو په ذهن کې هم پاتې شي. ډاکټر صاحب، کله چې په افغانستان کې د پښتورګو یا هم د ګردو د ناروغیو یادونه کیږي نو د پښتورګو ډبره یا هم سنگ ګرده چې ورته وایي دا یې په سر کې ده، شاید نور ناروغي هم په افغانستان کې د ګردې عاموي یا په عاموي یا په نړۍ کې اما د دغه ډبرې یادونه ډېره کیږي. الګ زر به پام دی باندې تم شو، ممکن اوریدونکو هم وړاندې په دې اړه باندې خپلې پوښتنې ولري، ځکه پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې چې دا موضوع ما پوسټ کړی و نو ګڼو اوریدونکو پر همدې مسله باندې پوښتنې پریښوي. دغه د پښتورګو ډبره یا تیګه دا څه ډول پروسه ده، څه ډول جوړیږي او ولې رامنځته کیږي د انسان په پښتورګو کې تیګه؟
دا ډیره مهمه او ښه پوښتنه ځکه ده چې دا ډیره عامه ده، ټول نه زیاته د ودو هم د تیګې چې دي دا ټول نه عامه ناروغتیا ده د ګردو. یو خدای دا اوله وجه چې افغانستان د دنیا او د نړۍ د ختیځ سره چې کوم ملکونه دي پاسو لاندې اکویټور سره دلته خو دا نور ډېر مستقیم راځي، نو دا علاقې موږ ګرمۍ موسم هم لرو او ډېره ګرمۍ هم لرو، نو د دې د وجه نه کله چې د ګرمۍ په موسم کې اوبه کمې وڅښلی شي یا داسې مواد وخوړلی شي چې هغه کې د تیګو جوړولو هغه کوم مواد پکې وي لکه کلسیم پکې وي یا مګنیسیم پکې وي یا اکزالیټ پکې وي، نو دا شی نه چې کله ځي او په دغه علاقو کې چې هلته بیا اوبه هم پاکې نه وي او نور خوراک شینو کې ملاوټ شي نه وي، د هغې د وجه نه دا تیګه ډېره عامه ده. تیګې بیا د ګردې چې دي دا څو قسمه دي، یعنی هغه خو چې دغه کله عملیات وشي یا د لیزر په واسطه باندې اندوسکوپي په واسطه باندې لرې شي بیا چې موږ چک کوو هغې نه معلومات کېږي چې دا اوس کومه تیګه ده. او بیا ایټیالوجي چې موږ ورته وایو په اسلام باندې یا د دې چې کوم عوامل دي هغه هم بیا فرق کوي، خو ټول نه نورمال 85% همدغه کلسیم اکزالیټ تیګه ده، کلسیم په دې کې عام ده. او د دې خلکو په ډیر عوامل دي خو یا وجه دا وي چې کوم خلک تیګه جوړي هغه په تاسو بولو کې ادرار کې کلسیم د نورو خلکو په نسبت یو څه زیات درکې اوزي په دې چې متیازو کې، نو بیا یو بل شی هم دی کاربوهایډریټ، هغه داسې خوراکونه اوسه چې هغه ګلیټ مولري لکه پالک شو او دا شنه سبزی شو زمي داسې شي نه دي، نو بیا امکان لري چې دا دوه سره یو ځای شي او کوم کم یو سره شي، نو د تیګي دا ورکی. بیا که تاسو بل پښتنه لري چې دا غي یعنی سره کم درد کوي یا تب لري چې هغه دا غي چې کوم کلینیکل پکچر دی هغه یې نه پس خبرې کوو.
او ډاکټر صاحب ته ورسره راځو، فقط هم دې بحث کې غواړم زه لږ زره تام شم چې تاسو یادونه وکړه چې ګرمۍ یو لامل دی چې دغه تیګه رامنځته کیږي، د اوبو نه څښل بل لامل دی، مثلا سړی په ګرمۍ کې دوامدار اوبو نه څښي دا ممکن دی باعث چې تیګه رامنځته شي، او بل د پاکو اوبو نشتوالی خپل مثلا یو لامل دی، او دغه کلسیم او مګنیزیم د دې خوړل دا په کومو موادو کې دی، یعنی په مجموع کې له خوړو سره احتیاط سړی باید وکړي، او اوبه هم باید سړی منظمې واخلي، پاکې اوبه، ځکه که چیرته پاکې اوبه نه وي هم د دې تیګې لامل کېدلی سي. نو دغه کلسیم او مګنیزیم یادونه مو وکړه ډاکټر صاحب، دام په کومو خوراکي توکو کې شته او که نه؟ دا
بالکل دام ښه پوښتنه ده. اول خو ټول دغه دا زمونږ د انسان د هډوکي چې دي دا ټول د کلسیم نه جوړ دي، او کلسیم چې دی ډېر عام په ډېرو شیانو کې دي، خو کم چې دغه دي ماسته دي شوده دي او دغه شینه دي چې دا یعنی کوم دغه نه چې راځي ډېری پروډکټس موږ ته د غوا او د وزې نه او د شینه چې راځي، که چېرته یو څوک کلسیم بیخي ونخوري دا هم نقصان کوي، ځکه نو بیا به د دې اړوکو نه کلسیم راځي. نو اصل کې په دې کې مهمه خبره دا نه ده چې کلسیم څومره وخوري څومره ونخوري، چې کلسیم کرام شي په وجود کې دومره اوبه سړی اوس کې چې هغه په یعنی حل شي په هغې اوبو کې، نه چې هغه هلته کلک پکې دغه شي پرسیپیټیټ په وسیله باندې یا هغې نه تیګه جوړه شي. نو دا کلسیم چې دی په ډېرو شیانو کې شته، خو د کلسیم نن سبا د یورولوژي چې کوم پروفیسران دي کوم مرجع دي چې دا ګایډلاینز جوړوي لکه یورپین اسوسیشن آف یورولوژي، هغوی دا هیڅکله نه وایي چې تاسو کلسیم مخ بند کړئ، کلسیم دی وي خو چې اوبه ورسره دومره اندازه کې اوس کې. بله خبر دا ده چې دا په هر چا کې کلسیم تیګه نه جوړوي، هغه خلک چې ارسي تورمان دي دې ته زیات امکان دی چې هغوی ته وشي، لکه چا پلار کې شوي یا مور کې شوي یا خاندان کې شوي، هغوی به د مخکې نه خپل چیک اپ وکړي چې دوی ته کوم داسې شکړه د مشکل شته او که نه، او چې کله هغوی خلکو ټسټونه وکړي نو بیا هغوی ته موږ د مخکې نه صرف دا چې د اوبو ډېر څښل او داسې نورې دوایانې شته چې موږ ورته خودی شو، هغوی ته بیا تیګه نه جوړېږي. نو دې ته لپاره عامه پوهاوی اویرنس پکار دی چې کوم خلک تیګه ته پرون وي عامه خلکو ته ډېر توجه دی وشي، او عامه خلکو ته هم دومره اوبه ورکړل شي چې هغوی هم تیګه جوړې نه کړي.
و کور ودان ډاکټر صاحب، معنا دا چې د تیګې په جوړولو کې ارسیات ډېر رول لري، که چیرته د چا پلار مور یا مثلا انی بابا دغسې تکلیف درلودلی وي یا تیر کړی وي، نو شاید د بل نسل ته هم دغه ستونزه انتقال شي. په هر حال وروسته به بیا خبرې وکړو چې دغه عوامل سول څنګه مخه نیولی سو، او دغه کلسیم او مګنیزیم چې دي دا خو هم د وجود مهم ویټامینونه دي چې باید واخیستل سي، او مهم عناصر دي چې باید پوره وسي، اما دا چې څه ډول واخیستل سي په دې به بیا وروسته خبرې کوو. اوریدونکو ته ډاکټر صاحب نوبات ورکوو، اوریدونکو منتظر دي په دوی سره خبرې کوو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنو پروګرام له ازادي رادیو ناوړي.
السلام علیکم لوجن صاحب، دا جرا ول څنګه صاحب خیریه؟
او ډیر مننه، ته هم ستړی مشه کوم ځان دی اړیکه نیولې ده، او تاسو د پښتورګو په اړه کومه مشخصه پوښتنه لرئ؟
ډیر مننه چې موږ تم وخت راکړه. ډیر مننه،
ښه مهرباني وکړئ.
پښتنه مو دغه د ډاکټر صاحب څخه لوجن صاحب دغه د پښتورګو ډبلې چې دي دغه د زموږ په هیواد کې یعنې په افغانستان کې دوا شته که نه؟ سه پاکستان ته خو چې به خلک ولاړه دوا بیا وکړلې، هغه ډبرې به ویلې سولې، د دوا په ذریعه بیا ویلې کړلې. زموږ په افغانستان کې اوس دغه دوا شته که نه؟ سه دغه دوا یې شته که نه؟ سه او بل مې د ډاکټر تاسو دا غوښتنه ده چې دا ته چیشي چیش تاوان کوي، چې مثال د تاوان په ستونزو په برابر یم د ملا اورېدونکو ته موږ ته معلومات راکړي دې ته چې چې تاوان کوي، چې وایي چې دا هغه شي چې سړی بیا پرېز وکړي، او دغه سهار وخت کې په ناره باندې تودې اوبه څښل، چې یعنې داسې ګرمې اوبه یې هغه سړی څښي. دا اوس دا خلک وایي وایي ګټه کوي، نو چې اوس ډاکټر په جاړو موږ ته معلومات راکړي چې اوس دا اوس ګټه لري که نه لري، او پر هغه شیانو خبرې وکړي چې دغه تاوان سړي ته کوي. دغه پوښتنه مو د ډاکټر صاحب څخه وه.
کور ودان، ډېر مننه چې اړیکه مو ونیوله. مخکې هم یو څه ډاکټر صاحب پیتام سو په دې باندې، وروسته به بیا هم ستاسو پوښتنه باندې رڼا واچوي، او ټوله خپرونه په همدې باندې ده چې څنګه تاسو که دغه ستونزه لرئ د ګردو یا د پښتورګو څنګه یې درملنه وکړئ، او که نه لرئ څنګه ځان ترې وساتئ. نو ان شاء الله خبرونه واوري د خبرونه تر پای به مو عامه په هوای او څه زیات شي او ان شاء الله چې د خبرونه به در سره مرسته وکړي. د ډاکټر صاحب سپارښتنه ډیر په زړه پوري دي. ورزو بل اوریدونکو ته نوبات ورکوم. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمن پروګرام اوري.
خدا پاک دې مان قبول کړه محترم اسدلال الدین صاحب. سلامونه تاته وایم او د ازادي رادیو ټول کډر من اوریدونکو ته الله دې وکړي روغ جوړ به.
ډیر مننه ستړي مشي اتل صاحب. څلری تاسو د ګردو یا پختورګو پاړه
خدا پاک دې خوشاله کړي. ونه لمنونه محترم اسدلال الدین صاحب ډیر شایسته موضوع یې ښاکلی ده. یو سلام ډاکټر صاحب محترم ته وایم. الدین صاحب محترم از ما دې پوښتنې دې ډاکټر صاحب محترم څخه حواله پوښتنه کوم دغه د ځینې چې دلته زموږ یو قریب وو نو هغه دغه د پښتورګو ډبرې درلودلې. دا دلته په هلمند ولایت کې دوا یې وکړلې. ولاړې کندهار ولایت ته ډاکټرانو ورته وویل چې دا موږ د دوا په ذریعه اپریشن ته ضرورت نشته. د دوا په ذریعه مثال د خبرې موږ دغه ډبرې ایسته کوو. نو د خدای تر اباده پیسې مسدلال الدین صاحب ډاکټران ځینې وخت لې هیڅ فائدہ نه ورته وکړل. اخر دغه ته مجبور شو چې اپریشن وکړي. فقط دا دوا او دغه تاثیر باندې کړی و الدین صاحب چې دغه ډبرې رنگ یې څاړولې وو. نظم د ډاکټر صاحب محترم څخه دغه پوښتنه ده چې اوریدونکو ته عامه په هوای ورکې مثال چې دغه د دوا په ذریعه واقعا دغه ډبرې لویږي که دغه چې دغه ډاکټران د خلکو څخه پیسې اخلي. دومره پوښتنه مې دا و محترم اسدلال الدین صاحب زه خپل چې تریو شی وخرم لکه کورت الدین صاحب محترم ما دا اوریدلی دلته ډاکټران څخه چې انسان اوبه ډیرې چې هغه د پښتورګي مثال درې ډېر وخت پورې سالم پاتې کیږي. زوام که دغه مثال دغه اوبه چې ډیرې چې شکیږي دغه پښتورګو ته ګټه کوي کنه کوي. دغه دوه پوښتنه مې په لنډو کې ډاکټر صاحب جواب کړي. الدین صاحب
کور ودان اتل سره سلامات او سیدر مننه. یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو. بیا به اوریدونکو منتظر پاتې شي چې ډاکټر صاحب ورته ځوابونه وایي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی.
سلام علیکم محترم صاحب جوړاس کولګ جوړاس
سلام علیکم. شکر مننه کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو د ګردو یا پختورګو پاړه کوم پختنه لري. مهرباني خبرې وکړئ. کاپ زمو مهرباني سره شماره داریم.
دمه ولاغ رافتم دمه ډاکټرو مهندار کړم میګه ګردیت میکروبیا یه چی کدام روش که تداوی دارم محترم صاحب از این دکتر همی پسوان داشت. خب
میده شما میکروبی شده حتما رادیو را بشنوین انشالله که دکتر صبرتان جواب خواهد. سلامت باشین زنده باشین. مننه چی علی کمو نیوالی و دکتر صاحب راضی اوس تاسو ته نوبت درکوو. دغه د اوریدونکو پوښتنې حتما تاسو ځان سره یادداشت کړی دي. نو هغه اول اوریدونکو نه به را شروع کو چې اړیکه نیولې وای څه شی تاوان رسوي که څوک د ګردې ډبره ولري یا هم د پښتورګو ډبرې ولري. زمن کې په دواو باندې د ډبرو د ایسته کولو په اړه هم تل څه پوښتنه درلوده. همغه اوریدونکي څه وایي ډاکټر صاحب مهرباني مایک ستاسو خدمت کې دی.
او تقریبا دا دریو اوریدونکو چې کوم پوښتنه کړې دي کومه خلاصه کوي. یو خو د پوښتنه دا و چې دوا په ذریعہ باندې دا ویل کېږي او یا لویږي کنه. او بل عمومي تور باندې درې وړو دا پوښتنه کوي چې اوبه باید څومره وڅښي کنه. د اوبه څومره رول لري. او یو اوریدونکو ویل چې میکروب زما ګردې کړي. دا اوله پوښتنه چې ده چې آیا دوا په ذریعہ باندې تیږي ویل کېږي کنه. دوا په ذریعہ باندې صرف یو رقم تیږي ویل کېږي چې هغه ته موږ یوریک اسید سټونز وایو. یوریک اسید یو شی دی چې هغه د غوښې چې څوک ډېر خوري او خاص کر سره غوښه لکه وړه او غټه دواړه مئی او د چرګ د غوښې نه علاوه د دې کې یو مواد دی چې یوریک اسید جوړي. دا یوریک اسید چې دی دغه تی کې د دوا په ذریعہ باندې موږ ویل کولای شو خو دومره نه چې ډېر غټ وي او اندازه کې یو سانتي یا دو سانتي پورې وي. ام درې پښتنې سره تړلې دویمه پښتنه دا و چې اوریدونکو ویل چې آیا تی کې د دوا په ذریعہ لویږي کنه. وو چې کله د ګردې تی کې وړي وي لکه 15 شپږ وو اتو ملي پورې یعنی یو سانتي نم کم او ځنې حتی ځنې وخت په یو سانتي پورې چشي. نو دا د ګردې نه د حالې په واسطه باندې اول مسالې ته لویږي او مسالې نه بیا د مجرا ادرار په واسطه باندې باندې وتی شي. یورولوژستان موږ اکثره دا وایو چې وو شپږ وو ملي تیګه هغه ته موږ انتظار کوو او بیا داسې دوام ورکو که حالب کې تیګه بنده وي یا مجرا ادرار کې بنده وي چې دغه د حالب چې کوم د ګردې او د مسانې په منځ کې کوم پایپ دی هغه ته حالب موږ وایو. او بیا چې د مسانې نه د باندې وځي د الای تناسلي کې چې کوم پایپ دی دا مجرا ادرار دغه دوا نشته چې دا لږ آزاد کی او هغه تیګه چې ته نه وي دا وزي. دا خبر پښتنه خو جواب شي. اوس دوه درې ورځې هم دا پښتنه کړې و چې اوبه باید څومره وسکي. اوبه چې دی انسان باید دومره وسکي خو دا چې کوم د دوه تش ادرار تش امتیاز سپین راشي که زیړې وي دی مطلب دا دی چې کم دی وسکي. او دا نو چې تش امتیاز ادرار سپینایي دې لپاره به په وړي کې به ډېرې اوبه څښي او په ژمي کې به کم څښي ځکه ژمي کې زموږ د وجود نه خوله نه کوو. موږ نو ټولې اوبه زموږ د وجود نه هم د دې تش ادرار په واسطه باندې وځي. که موږ لږې اوبه وڅښو نو سپینېږي. او څومره د یو انسان لپاره څومره تش ادرار ضروری ده، یو د چا وزن کا 80 کیلو وي، نو کم از کم د 80 سی سی باید په یو سات کې دومره تش امتیاز ده راشي. که د 80 سی سی کم از کم په یو اګنټه کې کوي، په دوه ساته کې یو سل څلوېښت سی سی شوي، په درې کې 210 شوي، دغه سي اندازه سړی لګولی شي چې تش امتیاز څومره سپین وي او اندازه یې د وزن په مطابق باندې په یو سات کې د یو سی سی نه زیاته وي، نو دا ښه خبره ده. نو دسی بیا امکان لري چې هغه خلکو ته څوک ارسی کوم دغه نه لري، مشکل نه لري، نو هغه عام خلکو ته دتیږه به ان شاء الله نکېږي. او څوک چې ارسی مشکل لري، هغه لپاره بیا د نور دوایانو هم ضرورت دی. کوم باغ وړي اوس کې بیا هم کېدای شي وي جوړي کې، خو هغه لپاره بیا ډاکټر سره رابطه پکار ده چې ډاکټر هغه مرض تشخیص کړي او د هغې مطابق د ډېرو اوبو څښلو نه علاوه نور هم کوم دوا ته توصیه کوي چې هغه ورته بیا وړي.
کور ودان سلامات اوسئ. دغه د اوبو څخلو بحث چې دی، دا ډیر عام دی او ډیر مهم دی په افغانستان کې. یو بل موضوع هم د ډاکټر صاحب تاسو دې ته اشاره وکړه چې انسان خپل کولای شي د ځان معاینه وکړي، په عام اصطلاح کې چیرته د ادرار رنگ بدلیږي، دا معنی چې هغه انسان کمې اوبه څښلي دي. او کله ناکله په ځینو تبو کې هم چې دغه وایرل مریضۍ چې دي یا دغه کوم میکروبونه چې دي د انسان وجود ته داخل شي، دا هم د ادرار رنگ باندې تاثیر کوي، چې دا هم ممکن تاسو اوریدونکو ته واضح کړئ. اما په عام وخت کې چیرته انسان ادرار رنگ اړي، باید پوه چې اوبه کمې څښلي یا مایعات کم اخیستي، باید اوبو ته یو څه پاملرنه وکړي. او ځینې کسان ډاکټر صاحب خدای چې همدې مسله کې ورته اشاره وکړي، ځینې کسان خپل ادرار تر ډیره ساتي. یا خدای دې چې په افغانستان کې ستونزې دا دي چې په خارونو کې مثلا په هغه دې امکانات کم دي، یا ځینې کسان عادت لري چې مثلا د شپې مثلا کې په خوب کې ودی لټینې ولې تر هغه پورې چې مثلا ډیر په تکلیف نه سي نزي مثلا نه پورته کیږي، دا غوډې درار ساتل هم کوم ستونزې زیږوي، خصوصا د ګردو لپاره کوم ستونزې پیدا کوي او کنه.
او لودین صاحب، دا د ادرار ساتنه چې تاسو ډیره زیاته بیا چې کوم مشکل جوړي، اگر مسانې د پاره جوړي، ګوردی د پاره هم جوړول شي، خو یو واره دوه واره نه، که چاته یو سړی یو انسان ډیر میاشتو په کلو کلو دا عادت تکراري، نو بیا چې مسانې ډیره ډک شي، نو فشار ګوردی ته ځي، ګوردی باندې فشار راځي، بیا ګوردا تشې متیازي کوم جوړي، کله شي ته نور مشکل جوړ شي ګوردا. خو هغه بیا په اوږده محل کې دا کول شي، او په لړ محل کې یو څوک پنځوش پټو کالو نه زیات عمر وی او ادرار ورساتي کې د شه دغه چوده تشم دې بند شي مثلا اسکار پرې دي، نو هغه به بل بحث دی، نو هغه د کبیره شو هغه بیا د مسانې مربوطیت کیږي. نو دغه تیرو پښتنو کې یو پښتنه پادشاه و چې هغه یو مرګري ولې ما ګورده میکروب ده، نو ګورده د میکروب دوا دلته شته په افغانستان کې، خو اول علت معلومه ولې چې ګورده کوم میکروب دی، نو د تشم ادرار باندې او ماینه مورته وي کلچر چې هغه کاشتې وشي چې وګوري چې کم میکروب پدې کې دی، او بلکې ګوردی لار بند نه وي او ادراري وزي او صرف میکروب وي، نو ان شاء الله د دې د خطر د وشته دی که شکر لري، خو به بيخي کامیاب دی ان شاء الله.
بله کور ودان، او ډاکټر صاحب هم دې پوښتنه کې تاسو چې جواب کوي، یو ډول داسې ډبرې دي چې تاسو یو طبي سلاح ورته وکړول چې هغه په دوا باندې لمنځه ځي، خو په دې شرط چې هغه اندازې مثلا تر ملي متر پورې محدود وي یا مثلا تر سانتي پورې، دغه تفکیک یا دغه څرک آیا په سطحي معایناتو کې لګیدلی شي چې د ګورده یا د پښتورګي د ډبرې اندازه معلومه شي، او بیا دا څرک لګیږي چې په دوا باندې لمنځه ځي او کنه؟ یعنی مخکې دې چې دغه حالت ته ناروغ ورسیږي، دغه څرک تاسو سره قم لګوي چې دا ډبره مثلا وړه ده، په وړه ده سیدا په دوا لمنځه ځي کنه ځي، دغه څرک د لګول لپاره کوم ډول وسایل کاروي، او آیا دغه وسایل په ولایتونو کې هم شته؟ ځکه مخکې غوړیدونکو ویل چې یو کس ډاکټر صاحبان ویلي چې دغه تیګه دې په دوا لري کیږي، اما بل اخره انتظار خبره تر عملیاتو پورې ورسیده.
لږ چې دا ډېره مهمه پوښتنه ده، ډېره د دې آسان جواب دی. کله هم چې موږ د ګوردی معاینات کوو، چې ډبره معلومه کوو، دوه معاینات ډېر عام دي. یو تلویزیونی معاینه موږ کوو، تلویزیونی معاینه چې په اصطلاح ورته عام خلکو یو هغه ته اصل کې الټرا ساؤنډ مرته وي، یا الټرا سونوګرافي. تلویزیونی معاینه د افغانستان په هر ولایت کې شته، ارزی کې شته. هغه د ګوردی بیخي سایز ګورده کې تیګه د دوه او درې ملي پورې هم معلومولی شي، او غټه خو ډېره اسانه معلومېږي. نو چې کله تلویزیونی معاینه باندې تیګه معلومه شي، دویم معاینه چې دې کول په کار دي، بیا هغه ایکسرې ده، ساده ایکسرې. ساده ایکسرې د افغانستان په هر ولایت کې، په هر ښار کې، په هر ولسوالۍ کې شته. او چې کله یو تیګه په تلویزیونی معاینه باندې الټرا ساؤنډ باندې معلومه شي چې شته، او په ایکسرې کې نه راځي، او بیا د دې مطلب هغه مطلب دی چې یورک سټ دی کوم چې ما مخ اشاره ورته کړو او دا بیا په دوا په واسطه باندې او د وډر سکول په واسطه باندې د منځزي ویل کیږي او دا ټول معنات د افغانستان کې ارزښت کشته دي هیڅ مشکل نه کېږي.
بله او ډاکټر صاحب کله چې دغه تیګه میده کیږي د دوا په وسیله باندې او د نن بیا راځي مسانې ته مسانې نه د ادرار لاره نوزي، آیا د دې احتمال هم څه چې دغه تیګه په مسانه کې بند پاتې شي ځکه کله ناکله داسې پیښې شوي یا لږ تر لږه دغه ډول شکایتونه هم ناروغانو کړي؟
دغه دوه خبرې دي، یو هغه پایپ دی چې د ګردې او د مسانې په منځ کې دي او بیا د مسانې نه باندې کوم پیپ چې د ګردې او د مسانې په منځ کې دی هغه وړوکی دی نسبت هغه ته چې د مسانې نه باندې که پاس نه تیګه راشي لاندې باید بنده نه شي، خو که چېرته میکروبي شي او غذایي التهاب وکړي پړسو پیدا کړي بیا تیګه بندېدای شي، په هغې صورت کې بیا امکان لري که تیګه بنده شي بیا مریض بستر شي یو انټیبایوټیک ورته ورکړل شي چې د التهاب کم شي، او که چېرته نه وځي نو هغه اندوسکوپي چې موږ ورته وایو یا په عامه اصطلاح کې لیزر ورته وایو موږ لاشو یو نری غوندې کیمره بوزو او هغې کې چې دا تیګه ده دوه درې ځای پوراوي باسو، خو هغه ډېر کم وي ممکن 15% خلکو کې داسې کار وشي کوم تیګه چې ګوردې نه مسانې ته راغله امکان یې ډېر کم ده چې بیا د مسانې نه د باندې وتلو کې دا څه مشکل جوړ کړي.
یعنی استثناءات به پکې چې هغه مسانه میکروبي وي یا کوم بل ستونزه ما کله چې له پښتورګي نه تیګه خطا شو بیا نو وروسته تاسو وایي چې بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ راځي دغه هغه باندې لږ زره تام شو چې آیا ارسیات پکې رول لري په ښځو او نارینه وو کې هم داسې څه توپیر شته، یعنی جنسیات هم پکې رول لري چې د ښځینه وو پښتورګي ډیر زیانګالي یا مثلا له خطر سره مخ کیدونکي دي که د نارینه وو یا د ماشومانو یا د لویانو دغسې کوم ډول کټګوري هم شته په طبابت کې کنه د هر چا د هر ځوان هر ماشوم هر لوی پښتورګي ممکن له ډبرې سره مخامخ شي؟
زیات زما په خپل فکر باندې افغانستان کې خو متاسفانه چې موږ داسې کوم ریسرچ نه لرو چې موږ فکر زور کو چې دومره دي، خو یو زمونږ د ډاکټرانو خپل پریکټس کې کوم اندازه وي زمونږ په ذات خیال ښځې په افغانستان کې زیات تیږې دغه ته مخامخ کېږي تیږې زیات جوړي، هغه دا چې دوی زما په خپل فکر باندې په اشپزخانه کې زیات پاتې کېږي، هغه ځای ګرم وي نو که هلته چې کوم ځای ګرم وي ګرم ځي کې په انسان نه خوله ځي خوله چې ځي بیا نو د ادرار مقدار کمیږي، ادرار مقدار چې کم شي په هغې کې دا کوم کلشیم حل کول ډېر مشکل وي او تیږې په دې کې جوړېږي. نور تقریبا ارسی چې کوم د دې اړخ دی هغه په غټو کې هم دی وړو کې هم دی ټولو کې دی، خو د ښځو دغه به زیات وي تیږې به زیات وي په افغانستان کې زما په خپل فکر باندې دغه مسلو نه دا د اورال د دنیا خبره نه کوم چې د افغانستان خبره.
بله او ډاکټر صاحب راځي بیا به وروسته د ګردو نورو مریضای ته هم ورشو خو په همدې تیږه کې پاتې کیږو یا ډبره کې پاتې کیږو په عواملو باندې تم شو چې عوامل څه دي او تیږه څو ډول دي کوم ډول په دوا لري کې د لري کېږي کوم ډول مثلا په انډوسکوپي باندې یا مثلا د کوم پایپ لار نه چې تاسو مثلا کیمرا ورولې یالته ماتوي بیا را وزي او ځینې داسې چې ممکن عملیاتو ته اړتیا وي جراحي ته اړتیا وي چې د انسان ناس ورته وسیرل شي، دغه درملنې امکانات په افغانستان کې څومره دي او څومره بریالي دي خصوصا کله چې د عملیاتو یادونه کیږي کله چې د یو انسان ګیډه څیریږي د یو عملیات لپاره، آیا بریالي دي دغه تګلارې چې تاسو وایئ او نتیجه ورکوي؟
د دې سره د تیګو چې کوم عملیات دي چې هغه موږ د جرح په واسطه یا سرجري یا اوپن سرجري په اسلام علي موږ هغه اوس ډېر کم شوي دي په ټوله دنیا کې او نه صرف په افغانستان کې. څنګه چې وړوي اول خو موږ دې ته همدا انتظار وي چې په دوا په واسطه باندې شي ووځي که نه د دوا په واسطه باندې ویلې شي. دویمه کټګوري کې بیا یو بل دغه راځي چې هغې ته موږ لیتوټریپسي وایو یا هغه د شوا چې په عامه اصطلاح خلک ورته وایي چې هغې مریض صرف یا په افغانستان کې دا اصطلاح دپاره استعمال کېږي صوتي لیزر ورته موږ وایو چې نه یو مریض په کټ کې پروت وي او د پاسنې ماشين نازي د ګردې کې دننه د هوا د فشار په واسطه باندې دا راکړه هوا د فشار په واسطه باندې مده کې وبې وځي. په دریمه کې اول دوا چې ویل شي بیا د دوا چې خپلې وباسي دریم د غلې ټوټسي تلورم کې بیا موږ دا څه کولای شو چې د مجرا ادرار په واسطه باندې مسانې پورې او د مسانې په حالت ته عین چې ګردې ته رسیدې شو او دا هلته موږ دوه درې تلور ځای کو راوي باسو او د دې نه پاتې راځي د ملا په موږ یو کیمرا ورتېرول شو او الته مده کول شو او پنځم کې بیا موږ اوپن سرجري کوو چې هغه کې مریض غوڅيږي. نو دا ټولې کټګوریز موږ سره شته چې دنیا کې کم شي نه دي، بس افغانستان خو بیا هم یو غریب هیواد دی. موږ سره به متخصصین په هر شکل ډېر زیات بنه وي، خو هر کټګوري کې دومره متخصصین کم از کم لرو چې موږ هیواد خود اکتفا کیږي. او داسې ویلی شم چې یو وخت به و چې زموږ خلک به پاکستان ته تلل او هر عملیات لپاره اوس تقریبا 90-95% پورې موږ د خپل وطنوالو هغه ضرورت همدلته پوره کولی شو. خو بیا هم 15% یا 16% کېدای شي داسې مریضان وي چې ډېر پیشرفته وسایل غواړي، هغه موږ دلته ونه لرو. نو هغه بیا
بله ډاکټر صاحب، ممکن اوریدونکو سره دا پوښتنه وي په ولایتونو کې خو به شاید تاسو معلومات نه لرئ، اما په کابل کې کوم دولتي روغتونونه دي چې د پښتورګو د تیګې علاج کوي؟ که چیرته مثلا عملیات هم د څو رقم عملیاتونو ته اړتیا وي، مثلا یا د دارو درملو لاره، کوم روغتونونه دي چې نن سبا حساب پکې دلی شي؟ البته ارحیات روغتون خو چې تاسو پکې فعالیت لري دا به بل شک ځکه خصوصي روغتون ده کې به امکانات وي خو لګښت به هم راځي، اما دولتي روغتونونو کې چې زموږ تاسو وطنوالان یا وطنداران بي وزله دي واسینه رسیږي، نو کوم دولتي روغتونونه دغه ډول خدمات وړاندې کوي؟
په کابل کې خو دا دلته جمهوریت روغتونو چې بیا علي جناب په نوم باندې سلطه انتقال شوی دی، دې کې د یورولوژي پوره متخصصین لري، موږ ملګري دي، موږ پیژنو ډېر ښه ډاکټران لري او چار سو بستر کې هم دي او وزیر اکبر خان کې هم دي. نو شته دی دغه نور ډېر تفصیلات باندې خو زه نه یم خبر، او که زه ډېر تفصیلات یم دا به سیاسي خبره شي چې خو دولت هم خپل کوشش کوي او د یورولوژي وارډونه په هر ځای کې فعال دي. او خو بیا هم خو هم اوس هم دولتي روغتونونه اکتفا نه کوي، نو ځکه بیا شخصي او خصوصي روغتونونه هم دغه شوي دي، نو ټول لګیا دي د خلکو په خدمت کې او خپل کوشش کوي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. مخکې له دې چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، زه یو بل پوښتنه هم کوم، بیا به اوریدونکو ته نوبات ورکو چې خپلې پوښتنې وکړي، چې دغه پښتورګي له کوم نورو ناروغیو سره مخ کېدلی شي؟ اول دی چې تیګې مثلا تر ټولو عامه ناروغي ده چې په نړۍ کې او په افغانستان کې عامه ده، اما نورې کومې هغه ناروغي دي چې پښتورګي ورسره د ژوند په اوږدو کې مخ کېدلی شي؟
مدین صاحب، د پښتورګي چې ټولو نه غټې ناروغي دي او ډېرې عامې دي، د شکر نه چې پښتورګي کم ضعیف کیږي او یا د فشار نه، دا ډېر عام ځکه دی چې دا شکر او فشار ډېر زمونږ په مملکت کې او بلکې په ټوله دنیا کې دا عام ناروغتیا دي. شکر او فشار نه بیا ګرده ضعیفېږي، د ګردې هغه فلټر صحیح کار نه کوي، حتی پروټین وباسي او ډېرو مشکلات جوړېږي. خو دا زمونږ مربوط کېږي، نه زه خپله خو یورولوجست یم، یورولوجي زمونږ د جراحي مربوط، نو موږ به راشو دلته بیا د جراحي مربوط چې کومې د ناروغۍ د پښتورګو هغې کې هغې ته به راشو. هکې د تیګې نه علاوه غوزه میکروبي کېږي لکه څنګه چې زموږ ملګري ویل، میکروب اخیستی شي. او بل دا دی چې د سرطان ډېر عام دی، په افغانستان کې هم شته، پاکستان په دې ټولو علاقو کې د سرطان ډېر عام دی. او د میکروب هم علاج د دوا په ذریعه باندې دی او سرطان کې بیا جراحي دوا کېږي. نو دغه عامې دي، موږ باید ډېر زیات پسې ونه ګرځېږو، صرف دا چې کوم عمومي ډېرې عامې دي دا خبره کوم، د پښتورګي تیګه، میکروب، سرطان او د شکر او د فشار نه د هغې ضعیفي دا یا هغه 90% بیا مریضتیاګانې په همدې کې دي.
بله او ډاکټر صاحب، په افغانستان کې خو نن سبا هغه د تاسو ګر چې مخکې ویل چې په دې سیاسي مسلو نه غواړو خبرې وکړو، زموږ تاسو هدف دا نه دی چې سیاسي خبرې وکړو یا هغه دولتي تګلارو باندې تماس ونیسو، هغه د پښتورګو کوم ترانسپلانټ چې و یا فکر کوم لیو انسان نه بل انسان ته د پښتورګو انتقال و، هغه هم د طالبانو د حکومت لخوا هغه کار بند شو او ویل چې دا ناروا دی. دغه پروسه هم په افغانستان کې و، په خو خصوصا په هرات ولایت کې. دغه ترانسپلانټ څه وخت کېږي چې ګرده یا پښتورګي بشپړ لمنځه لاړ شي بیا ورته د بل انسان پښتورګي انتقالي، او کله پښتورګي لمنځه ځي د انسان ژوند څنګه، آیا لمنځه وسره ځي او کنه د انسان د وجود نور غړي د انسان د ژوند د دوام لامل کېدلی شي له پښتورګو پرته؟
مدین صاحب، پښتورګي نه بغیر یعنی یو پښتورګي خو کم از کم ضروري دی، که انسان یو پښتورګي مل لري نو هغه بیا ژوند نشي کولی، هغه ته بیا یا ډایلیس کېږي، ډایلیس هغه د غوردي چې کوم ورته صفایي کوي هفته کې درې واري او یو بله ګرده ورته لګوي. نور چې کله ترانسپلانټ په افغانستان کې کېده مخکېم کېده د تیرو څو میاشتو مخکې پورې کېده زه په دې نه پوهېږم چې د هغې د بندېدو څه عواملو خو زما په فکر باندې څه عوامل دا و چې هغه کې به چې ګورده چا نه اخیستل کېده نو هغه کس کې به ډېر مشکلات و چې چا به پیسې ورکړي او د بل چا نه به ګورده واخیسته نو شاید حکومت دې ته پاره سوچ کړی وي دې ته یو هغې دپاره یو لایحه عمل جوړ شي چې داسې ونه شي چې یو غریب سړی دا ګورده واخیستل شي یو بل چا ته ولګول شي نو یو خو دا وجه وه او هغه په افغانستان کې کېدونکی دی د هغې ټول امکانات دلته شته دي دولتي روغتونو کې او په شخصي روغتونو کې هم کېږي نو هغه امید دی چې هغه به ژر شروع شي خو پښتورګي نه بغیر انسان یو څو ورځې نه علاوه ژوند نشي کولی یا به ډیالیز کوي نو پښتورګي ډېر ضروري دی او چې کله پښتورګي څو وجې کېدای شي د نیکرو په واسطه باندې خراب شي بېخي یا سرطان چې دواړه ګردو کې دواړه ګردې ویستل شي بیا به یو ګرده ورته اچي او شکر او فشار چې څنګه معمول هغه ګردې خرابېږي هم دغه ډبرې ګردې خرابېږي نو دا یو څو عوامل دي چې کله ګرده خراب شي بیا خامخا به یو بل پښتورګي ورته ګرده ورته لګېږي انسان ژوند مخته نشي وړلی.
بله، نو چې دومره مهم ارزښت لري اوریدونکو چې کله مو پښتورګي بشپړ لمن زولار شي بیا نو ډاکټر صاحب وایي چې ژوند امکان نه پیدا کوي. نه تقریبا قلب ته ورته ارزښت لري، زړه ته ورته ارزښت لري او باید چې د پښتورګي په ارزښت باندې پوه شو. اوس راځي ډاکټر صاحب لږ زره په دې تم شو چې کومې نښې نښانې دي چې یو پښتورګي ممکن له ستونزو سره مخامخ شي یا مثلا د ناروغۍ ابتدایي وي. که انسان په خپل بدن کې کومې نښې وګوري په ځان باندې باید شک وکړي او ورسی خپل معاینه وکړي تر څو د وجود دغه مهم غړی چې کچیرته خدای مکړه لمنځه دي ژوند ورسره لمنځه دي نو هغه لمړنۍ نښې نښانې د پښتورګو د میکروبي کېدو یا هم د ناروغ کېدو یا هم د ډبرې پیدا کېدو څه شي دي؟
اولنۍ نښه خو که انسان کې د ګرده کې یا ډبره وي یا میکروب شي درد احساس کوي انسان د املا کې د یو طرف ته یخې طرف ته چپ طرف ته نمناده تیر شو. یو نښه دا ده چې سوزک کېږي که میکروب شي نو سوزک کېږي. ځینې خلکو ته ادرار کې کېدای شي وینه راشي، ادرار کې خړ راشي، ډېر غلیظ راشي او بل تبه ورسره انسان کوي او اشتهایې ورسره کمیږي. دا یې غټ غټ نښي ده او تبه یې ورسره نیسي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. په دې هیله چې اوریدونکي دغه مسلې په پام کې ونیسي که چیرته خدای مکړه اوریدونکو تاسو دغه سې نښې نښانې په ځان کې ګورئ یا هم د کورنۍ په نورو غړو کې نو یو ځل مراجعه وکړئ. لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې تلویزیونی معاینه یا الټراساونډ یا هم دغه ایکسرې یا په عام اصطلاح عکس اخیستل دا نو د افغانستان په هر ولایت کې ښه پریمانه دي نو ورسئ مراجعه وکړئ. له خپل صحت سره باید پام وشي تر څو خدای مکړه چې صحت مو خراب نشي. راځئ چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، دوی هم خپل پوښتنې لري. یو اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشه، روغتیا د ژوند ستمنو پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري. مهرباني وکړئ غږ مو وصل دی، خبرې وکړئ.
سلام علیکم، جوړ خیرت ده؟
وعلیکم السلام. سلام، ډیر مننه. کوم ځای نه ماړی کنیولې؟
د پکتیا مرکز ګرځیدل نه ماړی کنیولې.
خا ګردیز نه خراغلی اتمن مو روژه ماته کړی د شاید تراوی مو هم کړی وینو. تاسو د ګردو یا د پښتورګو پاړه څه پښتنه لرئ؟
زونده و چې مننه محترم دما خو د ګردو کې دوه کال کېږي د چپ ګرده کې مې تقریبا نیم ملي شګه د ډېرې دوایانې مې مخړې دلته په پکتیا کې بیرل منځلو محمدي کلینیک او باسین کلینیک دا چې ډېر دمونه او یو شیبل شی تاسوونه ملایان خلکو راتو خلل ورزشم باځي او خور سره کومه موټر سایکل بنیم ساحه کې ډېر ګرځ ما خو بيخي غتګي نو حرکت کړی دا نه کوم سوي دا نه زیات سوي دا درد بيخي زیات دایمي درد لرم مور سره.
خا درد په کوم ځایو کې وی؟ کولای سي ډاکټر صاحب سره خبري وکړي؟ ډاکټر صاحب کېدا ستاسو نن دوه اضافي پوښتنه ولري.
مشکلات نشته، درد د ما په لکه د ملا ترمن کول ور سره مړ درد کوي او ذات سیمې مور سره خوږي یو بل طرف ته تسي او چپ ګرده خو مې بيخي یعنی د سپې په کوم چې دا ګردی درد دی او څه کې مخ کې ګردی درد ربنده غي بیا باسین کلینیک ته ورغلم یو څه ټیسټ وکړ اټر ساوند نو بیا نه مې دې شګه وکي نو هغه درد او دغه درد یو شان دی خو هغه لک تیغ دی غل قرار ده.
ها تاسو منتظر اوسئ ډاکټر صاحب، تاسو ته پښتنه واضح ده که غواړئ چې د اوریدونکو سره خبرې وکړي؟
نه دې ته به زه یو څو عامې خبرې وکړم چې نه ملي تیګه چې دا که درد کوي او د دوه کول نه وتلې نو دا بیا په دې ګرده کې دننه وصل ده یعنی خطه ده او چې دوه کلونه یو تیګه ونه وته نو
که چاته دوا په واسطه خدای دې د وینې بده کړی بیا دې مراجعه کې موږ ورته ان شاء الله کوشش ته وکړو چې دا دوا وی کني بیا بده تمنګه اندوسکوپي او دغه کو اندوسکوپي ډیر اسانه علاج دی چې د کمرې په واسطه ملي کېږي هغه عملیات هم نه دی نو زما په فکر باندې دوا کال ډیر کافي وخت دې انتظار وشي نور دې ډیر نه پریږدي بل دا روزه چې تیر شي دې نه پاتې دی مراجعه وکړي او ان شاء الله چې دا به د اندوسکوپي په واسطه اندر شي خیر
بله او اندوسکوپی ډاکټر صاحب دا کوم وسیله چې دا د خلیل لار نه تیریږي او هغه ته د پښتورګي تکنه هم د خول لارې
اول خو بده نه دا به اول د تبه منګ سیټي سکین کوو سیټي سکین دا چې د دې په ګرده کې د زی به معلوم شي که امکان لري د مجرا ادرار په واسطه باندې لاندې نه ورزو او باسي کني د ملال کې د دې اړه نه یو ورته غونډې او سنتي غونډې په کټ کیمرا د نه کوو درو باسي ان شاء الله
خا یعنی اما د اقدمه دې اندوسکوپی چې دا پخلي کې کوم ډول پایپ تیری دی دا کومه طریقه چې تاسو ته وایي دا د خلی لارې نه پایپ نه تیری
دی پوستکینه دی یا د مجرا ادرار نه دی د ګردې اندوسکوپی
خا کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه پدې لچې د غوړیدون کې پښتنه جواب شوی وي او وو غواړي چې له روزې نو وروسته مراجعه وکړي
دا زما ادرس ورته ده خپل یا ما سره درته ته وڅېږه وګورم
بله مننه کور ودان کول سي اوریدون کې چې الحیات رختون تلال شي مومن صاحب چې زموږه میلمه ده ستاسو ناروغي ته ان شاء الله رسیدګي کوي کور ودان بل اوریدون کې تنوبات ورکو ستړي مشي رختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غواګي
سلام علیکم
وعلیکم السلام ستړي مشي
سلام علیکم
وعلیکم السلام
ډاکټر علي ټول کار کوم ډاکټر صاحب ما زغ درځه
جاغ مرادی و مهربانی خبری وکړه
وعلیکم السلام وعلیکم السلام
ډاکټر صاحب کوم پټرنه سلام علیکم ګلاله ترن لکنده اله سه لیکنه والیا ده ډاکټر صاحب سم نه غوښتنه ده ما فټورګی چې شل کاله وا خاطر د بار پیدا سول نو بیا موږ ډاکټر او د ورسته کللو د تعلیم د پاره نو شل ورای زل ډیر په عذاب ما خو به خوراک د امنو نو په خو څو تاسو په مخ کې سره تر سره ته وکښ کاله ولاه ولاه د ورو په نام د ډاکټر نو باراغل د بارا له ته په دا وایو ته ښکاری د باندې یو ورو بار سم ساو نو دا نه دی په خدار مار نه دی پیلا ساو نو یو کریب دی وس دا د چولیا دا نه چې دا چولیا د خوري چې د خلاق دغه ښکدار یو د بارا په خپل ساو دا نو دلته خو وس وصایت نو لا په خاطر ام ډیر سم سیو دي موږ ډاکټران ته کلل دی په دوا او په شبانه کوم د ملانه نه له سره ډاکټر صاحب مل غشتانه دا به څه چم په وکي دا څه چولې کدار د بار په کښې دا ما دا په واته ښکاری د سیدرو په نامه ډاکټر او بس واته ښکاری دا د ملانه تیر سره راواله ګول بس په غي واته ښکاری ز جوړ سم بیا دروازه دا مر نه دل شل کاله واخو ډاکټر صاحب
ها کور ودان ډیر مننه چې اړیکه مو ونی ولا او د خپل خپلوان کیسه مو وکړه چې د وی دانی قدر ته د نه خود دانی قدر ته تیګه د پښتورګي کې په دوا باندې لمنځ نه ځي ډاکټر صاحب ورته خپل سپارښتنه وکي بل اوریدونکو هم راخلو بیا به ډاکټر صاحب ته نوبات ورکړو ستړي مشه تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
خدای جوړ چې تاسو همکارانه او ډاکټر صاحب جوړ وروي
بس موږ روغ جوړ یو په دې لکه تاسو هم روغ جوړ وسی مهرباني وکړئ راز شي د پښتورګو په اړه بحث کوم پښتنه لري
بله و محترم زما تقریبا 25 کال کیږي چې دا پښتورګو مشکل لرم بس هر کال ډبرې پیدا شي بعض وخت یو بعض وخت دوه ډبرې په پښتورګو کې دا بزریا بیا برته شواسي نو تقریبا دا دوه اند عمر زه دا مشکل سره لاس ګریوان یم نو په لاله زه په ایران کې دلته بیا ډاکټر ته ولاړم دوا یې راکړه هیڅ شواله نه دی راغلی سیټي سکن یم وکړي نور معایناتونه یې وکړه وایي دا ډبره شوه کیږي خو بیا در اوس هم نه دی شوه سوی نو زه غواړم چې ډاکټر صاحب ما ته یو سپارښتنه وکړي
ښه دغه هر کال چې پیدا کیږي تاسو په بدن کې څه نښې نښانې ګورئ او هر کال تاسو بیا معایناتو دوا کوئ
بله او هر کال زه معایناتو دوا کوم داسې په عذاب کې چې ګرځېږي د ځای څه نه سم ولاړېدلی او دا پښتورګي دواړه پښتورګي مې تکلیف لري دا بس ډاکټران وایي وایي دا یو پښتورګي یو څه پړسوب لري او په هرات کې لقمان حکیم شفاخانه کې ما معاینات وکړي هغه راته وویل ویل دا پښتورګي چې دوې دانې دي دا یوه بغل د دوې دانې دي بهر مهال دا اوس څنګه حساب دی بیا یې راته وویل نور ډاکټران وایي پړسوب لري التهابي دي پړسوب لري
خا خا تاسو غواک شي ډاکټر صاحب ته خپل سپارښتنه بدرته وایي په دې لاره چې وکولای شي ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه جواب کړي او تاسو له دې ناروغي سره چې له 25 کلو را په دې خوا مو کړوي یو څه مرسته وشي په درملنه کې کور ودان چې اړیکه مو نیولې و او ریدونکو مننه یو شی باندې کمنې سي راځي چې ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو چې دغه د اوریدونکو پوښتنې ځواب کړي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، یې اول براش شو هغه د پکتیا اوریدونکو ته، که څه هم تاسو خپلې عامې سپارښتنې وکړي، خو ممکن ګڼ شمېر نور اوریدونکي هم داسې وي چې زموږ غږ به اوري، اړیکه به نسي نیولی یا به د اړیکې وس نه لري. تر څو کلونو پورې یو کس دې ډبرې ته منتظر کېدلی شي؟ آیا دوه کاله تاسو ویل چې کافی وخت ده؟ میاشت هم کافی دی؟ داسې کوم لیمیټ یا حد شته چې مثلا که پښتورګي کې تیږه پیدا کیږي تر کومه وخته پورې تاسو ورته ګورئ چې د دوا په وسیله لري شي، او بیا وروسته دغه که دوا نه وي، دوا نتیجه نه ورکوي، بیا نو بل اقدام کوئ؟
د پښتنه په جواب کې ویل غواړم چې وخت که یو تیږه علامات نه لري، درد نه کوي، تبه نه کوي، هیڅ مشکل نه جوړیږي، نو هغې ته که لږ زیات وخت هم سړی وګوري نو پروا نه کوي. او که چاته تبه کوي، درد کوي، سوزک کوي او مشکلات جوړوي، نو بیا هغې ته ډېر لیدل نه دي په کار. زه کوم پکتیا والا چې کوم زمونږ اوریدونکی و، هغه ویل زما نه همې تیږه ده او ما ډېر تنګوي او ډېر درد کوي او دوه کلونه، نو دی باید د ده وخت پوره شوی دی، دی باید د دې یو جدي غم وخوري، او که موږ ته راځي او که بل چاته ورځي، د دې که چاته دا دوا په واسطه نه کېږي، نور کوشش نه دی په کار، بیا دا د اندوسکوپي په ذریعه باندې یا د عملیات په ذریعه باندې کول په کار دي، خو دومره وړه ده نه همې دي، دا به اندوسکوپي په ذریعه وشي انشاءالله. بیا دویم یو پوښتنه وکړه چې د نخود دانې که در تیږه ده، هغې هم هغې جواب هم ورکړو. نخود دانه به تقریبا وي داسې لسو پنځلسو ملي په منځ کې به دومره راځي، یو سانتي لس ملي یو سانتي کېږي، نو که لس سانتي تیږه وي یا پنځلس ملي پورې وي یا یو نیم سانتي، دا تیږه هم که ډېره کلکه نه وي، هغه بیا د عام ایکس رے په ذریعه باندې موږ معلومولی شو چې څومره کلکه ښکاري. که چېرته متوسطه وي او ډېره زیاته کلکه نه وي او د یو سانتي نه والی یو نیم سانتي دغه تیږه وي، نو ما چې کله وویل موږ ورته په د طب اصلاح کې لیتوټریکسي وایو یا عام اصلاح کې صوتي لیزر ورته وایو، چې مریض یو چپرکټ کې آرام کوي او پاس مې یو ماشین راځي او د هوا د فشار په واسطه باندې ګورده کې دننه دا تیږه میده کوي او بیا د تشریح ادرار په واسطه وځي، نو هغه امکان لري چې دوا باندې خو د کار ونه شو، دغه شی به ورته وشي او د ته به اندوسکوپي ضرورت هم نه وي، او دې نه پس که په هغې ونه شي بیا اندوسکوپي او عملیات خو وروسته خبر وي.
او د روسي اوریدونکو چې ایران یې اړیکه نیولې وای، پنځه ویشت کاله کېږي چې کړېږم، هر کال وایي دا تیږه پیدا کېږي او بیا بېرته لویږي.
د ده دپاره د ټولو نه ضروري خبر دا ده چې یو وار چې د ده دا تیږې موږ کلیر کړو، بیخي سل په سلو کې دواړه غوردونه، نو موږ په طب اصطلاح کې ځکه استعمالوم چې د ځینو شیانو کې بیا موږ ته شاید په خپل الفاظ نه وي یا ماته نه وي معلوم، میټابالک ورک اپ، یعنې د ده چې کله تیږې بیخي د ده غوردونه کلیر شي، یو میاشت نه پاس د څلور ساعته د ادرار به جمع شي، څلور ساعته د ادرار کې ټول هغه شینه کلشیم، مګنیشیم، یوریک اسید او داسې نور شینه اتلس قسمه شینه دي، ټول چک شي چې کوم شی د په دې تشه میتیازو کې په دې څلور ساعته کې زیات وزي او کم کم وزي، نو هغه نه بیا نتیجې ته موږ رسیدای شو چې د تخه مشوره ورکو او ټول نه خبر دا وي چې د تا تیږې جوړې نه شي. او د عمر چې یو طرف ته ما ته ډاکټر ویلي چې ما دوه تی ګورو دي دي دوه پښتورګي، دا هم امکان لري، داسې هم شوي په دنیا کې چې یو کس لري او یا حتی څلور هم ولري، یو طرف ته دوه دا مطلب دی چې هغه دوه ګورې چې جوړې شوي دي هغه به پایپونه هم دوی یا پایپونه به ډېر نری وي، نو دا کې چې لږه وړه تیږه هم جوړه شي دا نخلي، نو ځکه ډېر وخت نه ده هغه دی، نو دی دته ډېر پوره کوشش په کار دی چې د اول هر څنګه تیږې چې دي که اندوسکوپي په ذریعه لرې کېږي، که د عملیات چې واري صفا شوي، بیا یو میاشت په دته د ده څلور ساعته ادرار جمع شي، هغه وکتل شي، هغې نه پس یو نتیجې ته موږ ورسېږو چې مخکې څه کول په کار دي، نو هغې نه مخکې زموږ تل شوی.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. په دې هیله چې د اوریدونکو پوښتنې ځواب شوې وي، ډاکټر صاحب راځئ چې بحث هم ورو ورو سره راټول کړو. د بحث وروستیو لسو دقیقو ته رسېدلی یو، د اوریدونکو پوښتنې ډېرې دلته په دې فیسبوک کې هم اوریدونکو پوښتنې لیکلې دي. یو ورور نوید الله له پېښور نه پوښتنه کړې ده په فیسبوک پاڼه کې، وایي زما ګردو وایي دوه درې میاشتې مخکې شګه جوړه کړې وه، بیا مې وایي علاج مو که خو اوس وای بیرته شګه پکې پیدا شوې. یعنی دوامداره تیږې جوړېدلی سي ډاکټر صاحب، کله چې یوه تیږه له منځه ځي یا مثلا د دوا په وسیله یا هم د عملیاتو یا اندوسکوپۍ په وسیله باندې بله تیږه هم جوړېدلی سي، هلته په هغه کې ژر پسې تاسو ویل چې که په ادرارو کې کوم ډول مواد یا هغه موجود وي نو بله تیږه جوړېده امکانات هم شته. یعنی دغه ګرده د په اصطلاح د تیږو د تولید په یوه واړه ماشین باندې بدلېدلی سي.
بالکل لودین صاحب دا ډېره مهمه پوښتنه وه او ښه ده چې په دې خبره کې ما غوښتل دغه ته راشم. که چاته یو انسان ته تیږه جوړه شي او دا تیږه یا د خپله وزي یا دوا په واسطه یا انډوسکوپي یا عملیات په واسطه باندې او د دغه انسان بیا څه جلوګیري ونه شي، د ته پراپر مشوره ور نه کړی شي، معلومات ونه شي، څه نه جوړه وه، نو په دغه کسانو کې به تقریبا 50% په راتلونکي درې کالو کې بیا تیږه جوړه شي خامخا. دا دومره عامه خبره ده او د دې لپاره هم هماغه چې کوم ویل چې تیږې بیا چاته یو وار که دوه واره جوړه شوې نو هغه کوم ملګري چې د ایران نه ویل چې بیا د دوه څلوېښت ساعته ادرار معاینه شي او ټول شیونه په دې کې ولیدل شي چې کوم شیونه په دې کې زیات دي، کوم کم دي، او دلته پراپر مشوره ورکړی شي. که نه وي نو 50% خلکو ته درې کاله کې بیا تیږې جوړېږي که جلوګیري ونه شي. او په مشکل زمونږ همدغه دی چې مونږ دا سیستم نه لرو، یو سړی که تیږه جوړه شي یو زنانه وي چې عملیاتو کې بیا هم مونږ ته هم نه راځي. مونږ کوشش کوو هغوی ته ووایو چې تاسو باید د دې مخنیوی وکړئ. مخنیوی ډېر ضروري دی، ګنې 50% درې کاله کې شول دي.
بله، او ډاکټر صاحب لږ تر دغه هغه باندې به هم تم شو اوریدونکو ته ممکن دا جالبه وي چې په افغانستان کې خو نن سبا تاسو ګورئ چې ستونزې اقتصادي بېخي زیاتې دي. اکثره خلک په اسانه ډاکټر ته مراجعه نه کوي ځکه هغه د ډاکټر د تګ واسه مرسره نشته. که څه هم په افغانستان کې له نیکه مرغه چې د نړۍ د نورو هیوادونو پرتله هلته تداوي مفته ده، مثلا په دولتي روغتونونو کې تداوي دغه راز معاینات اکثره قیمتي معاینات مثلا په وړیا توګه دي چې افغانان له نیکه مرغه له دغسې یو نعمت نه برخمن دي، یا کم یا زیات اما دغه سهولت شته. ما کله چې تاسو بیا نورې نړۍ ته ځئ بیا نو باید د ځان د تداوي لپاره بیمه واخلی یا شخصی یا دولتی، چې هغه بیمه هم باید بیا میاشتنی ډول باندې لګښت باید له جبنه ورکي. یعنی په افغانستان کې درملنه وړیا ده، باید افغانان لږ تر لږه هغه کسان چې ستونزې لري باید په کال کې یو ځل د خپل معاینې لپاره مراجعه وکړي. ډاکټر صاحب، زه دې ته راتللم چې لګښتونه څومره راځي که یو کس په خپل پښتورګي کې ډبره ولري یا له پښتورګي نه مثلا زوریږي، دای که زی یو روختون ته مراجعه کوي مثلا ستاسو روختون ته درزی الحیات روختون ته، نو څومره لګښت راځي تر څو دغه پروسه لمنځه لاړ شي یا دغه مریضي لمنځه لاړ شي؟ که څه هم لګښتونه به حتما د ناروغۍ وضعیت په کتو کم زیاتېږي، اما داسې عمومي اوریدونکو ته که یو وضاحت ورکړي شاید ډېر اوریدونکو سره دا تشویش وي چې ولکه زما خبره عملیاتو ته رسیږي نو بیا به زه ډېرې پیسې مصرفوم، پیسې نسته، مجبور قرض وکم، پور وکم، په دې کې بیا نو خپله مریضي پاتې وي او دا نو تشویشو او اندېښنو نیولی وي. دغو اوریدونکو ته څه وایي ډاکټر صاحب؟
لودین صاحب، مونږ خو په خپل الحیات شفاخانه کې داسې یو سیستم لرو چې کوم مریضان ډېر غریب او ډېر بېوزله دي، هغوی سره د اسلامیک ریلیف یو اداره ده چې مونږ ته مریضان له هغې په واسطه باندې راځي، او نور هم داسې خپل شفاخانې بورډ هم دی، هغوی هم ډېر مدد کوي په عملیاتو کې. مونږ ته ډېر تخفیف ورکوو، او تعقیم ورته ورکوو، په معایناتو کې ورکوو. بیا هم ډېر زیات نه که ډېره د ګردې ډېر پرمختللي عملیات چې په افغانستان کې نن سبا کې هغه پی سي ان ال ده. پی سي ان ال پرمختللي عملیات په نوره نړۍ کې هم شته. د پښتنو پی سي ان ال مونږ تقریبا چې بیا ډېر مریض ته خو په ارزان کو دیرشو 15-30 زره پورې، دا شاید په امریکا کې هم دومره ارزانه ونه شي، هلته ډېر قیمتي ده شي نه. خو دا طبیعي ده چې زمونږ غریب مملکت دی، نو دولتي شبخانې شته، هلته هم کار کېږي، ځینې بیاونه کې مونږ هم کېږي. خو زمونږ مریضان الحمدلله څه ډېر زیات مشکل هم نشته دی، دا چې دا دوه درې کاله اقتصادي مشکل ډېر دی. خو مونږ خپل کوشش کوو انشاءالله غریبانو مریضانو هم په پام کې نیولی دي. او بل لودین صاحب، ما چې یو جنرل په آخر کې مال وخت کم دی خبر وکړم، کله که مونږ د ګردې د هلته باره کې د ګردې د صحت باره خبره کوو، نو مونږ د ټول وجود د صحت باره خبره کوو. انسان ټول وجود چې صحت مند وي نو ګرده به صحت مند وي. هغې لپاره پکار ده انسان یو ښه لایف سټایل ولري، په وخت راپاڅېږي، سهار د شپې خوبیې پوره وي، اوبه کافي وڅښي، متوازنه غذا وخوري. متوازنه غذا دا چې میوجات وخوري او داسې ډېر قیمتي شیان نه، ترکاري سبزي دا ټول ویټامین لري چې دغه لپاره انسان پوره خوب ولري او آرام ولري، او په وخت راجګ شي، وخت پاڅېږي، وخت باندې ودرشي. نو دا شي نه ډېر ضروري دي چې خلک پرې ډېرو غټ غټ شیونو ته لاس ترلاسه چول دي، خو اول دا عام شی نه دي چې مونږ یې کولی شو. که داسې څوک وکړي انشاءالله چې صحت به یې ټول ښه وي، وجود به یې ټول ښه وي، کورتۍ به یې هم ښه وي انشاءالله.
بله په همدې لږ چې دغه سپارښتنې په پام کې ونیول شي، ډاکټر صاحب تاسو په ابتدا کې یو ټکی ته اشاره وکړه، غواړم چې په دې باندې هم لږ زر د خبرونې په پای کې تم شو. هغه په افغانستان کې البته په لویو ښارونو کې له همدې کابل کې مثلا شروع وکړو، د پاکو اوبو کمی یو څه محسوسیږي، البته د څښاک لپاره که څه هم مدني اوبو شته یا مثلا ځینې کسان چې په کورونو کې فلټرونه لګوي، اما ممکن سلګونه زره کسان وي چې د فلټر اوبو ته یا مثلا هغه اوبو چې مدني اوبو دی په دوکانونو کې خرڅېږي هغه ته واس نه وي، هم هغه د څاګانو اوبو استفاده کوي چې معایناتو کې معلومه شوې، په لابراتوارونو کې معلومه شوې چې د کابل د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي. دغه کورنۍ چې په کابل کې ژوند کوي یا هم مثلا په لریو پرتو سیمو کې ژوند کوي، کله چې دوی د څا اوبه څښي نو د څا اوبه کله ناکله پر پښتورګو سربېره معدې ته هم چې کله دغه اوبو میکروبي وي معدې ته هم ګڼې ستونزې پیدا کوي، حتی د معدې د میکروبي کېدو لامل هم کیږي. نو د دوی لپاره چې دغه اوبو هم استفاده کړي او ښه استفاده کړي، هغه طبي سپارښتنې څه دي چې دغه اوبو سره چې دوی له څاره باسي او فلټر نه دي څه وکړي، څنګه چلند ورسره وکړي تر څو دغه د اوبو احتمالي وایرسونه کوي پکې یا هم میکروب پکې وي هغه له منځه لاړ شي.
مسیو منس پرسنه کولای شو خو حل بیا د حکومت سره دی یا د سیاسي خلکو سره دی، او به پاک وګڼه افغانستان کې او په ټول دنیا کې به دا مشکل وي. خو که بیا پاک نه وي نو چې ویشه وګ او د ویشه ول نه باندې بیا اوس کې هم کې لږ فرق راځي، خو بیا هم ښه کیږي او په کرار کرار باندې بیا سره د انسان بلد شي، نو بیا ته هغه بدم نه لګي او چې اوبه ویشه بیرته یخ کې داسې دي، او نه صرف د اوبو د ورګو لپاره بلکې د ټول وجود لپاره بیا ښه دي. انسان چې دی اویا پنځه شپېته نه اویا فیصده پورې اوبو نه جوړ دی، دا مونږ انسانان چې یو موږ ښکار ده چې دا مونږ غوښه نه جوړې، خو دا اصل اوبه دي ټولې. نو اوبه ډېر حیاتي شی دی او د ژوند په همدې اوبو باندې ولاړ دی، او د اوبو پاک اوبو ته باید زموږ حکومتونه او زموږ نور سیاسي ادارې ټول ډېر کوشش وکړي، او دا مسله دومره غټه نه حل کېدای شي، او ان شاء الله چې کاري پر حل لګي نو شول وګ او بیا غي خول دا هم ډیر فائدہ کوي ان شاء الله.
بله، او ډاکټر صاحب یو بل مسلې ته موږ تاسو د روژې په مبارکه میاشت کې یو نن دغه د روژې نه همدا البته دلته لا هم په اروپا کې روژه پاتې د 2-3 ساعت ما په افغانستان کې نه هم خلاص شوی، د روژې پر مهال هم د اوبو څخل چې دی باید په مرته وشي د ورځې لخوا، خو مثلا لا ساعت 12 ساعت حتی تر 15 14 ساعت انسان چې روژه په فرض وي او بنس څخلې، دوی لپاره سپارښتنه څه دي، کوم هغه خواړه دي یا کوم هغه میوې دي چې په هغه کې اوبه زیات دي، یا مثلا کې انسان د شپې پر مهال یا هم د پښلمی پر مهال خوري بیا نو د ورځې لخوا په وجود کې مثلا کافی مایعات وي، که کافی نه وي حداقل دومره وي چې د تستونز نه پیښوي، د خوړو په برخه کې خصوصا د روژې د رژیم په اړه که پورسته یو کې اوریدونکو ته لاندو وایي، ځکه اوبه مستقیما د ټول بدن او په ځانګړي توګه له پښتورګو سره اړیکه لري.
بالکل نو دې ته بابا په دومره اوس کله شي چې امر چې مایل ست انسان ته څه درار باید سپین رنگ اختیار کړي، که زړه رنگ اختیار دی مطلب دا چې دی ډېر غلیظ دي او به نور اوس کړی شي، او کوم شي نه چې بیا وبو ډېر جذب کړي لکه غوښه دال او لوبیا او داسې نه چې خوري دي ته بیا د اوبو به ضرورت یې مالګه ډېره په خوراک کې وینم، په دا روزه کې پښتنوي په ټیم کې باید داسې شي نه خوړل شي لکه خدا خیر دځمي روزه ده کې ډیره مشکل هم نه وي، وړي پروژه کې ډیره مشکل وي چې هغه د کسبي ترکاری او ماستو شو ده هغه شي نه د انسان د نه کې او مال غړي راځي استعمال شي، او بده مر اوس کړی شي چې دغه رنگ دغه شي خدا به ټوله ورځ ده، نو د دې اوسنۍ روزه کوم مشکل نشته چې کله د وړي روزي وي کې باید څار کې ډیر کم خوراک وکړي شي او بزاتي اوس کړی شي.
بله، او ډاکټر صاحب راځي بحث په دې سره راټول کړو، یو ځل بیا د سپارښتنې ممکن اوریدونکو ته تکرار شي چې څه وکړو له ماشومتوبه تر څو مو په ځواني یو دغه راز بیا په زړبدۍ کې یا هم په زړوالي کې پښتورګي سالم پاتې شي او د وجود نورې برخې مو هم سالمې وي. لاندې عمومي سپارښتنې د خبرونې په پای کې ډاکټر صاحب مهرباني.
هغه خو لږ څه دادی چې موږ باید ټول وجود صحتمند ساتو، ټول وجود صحتمند ساتو هغه لپاره من باید اول دا چې پوره اندازه باندې خوب ولرو او د شپې خوب ولرو او د ورځې موږ آرام موکو ولرو، او هغه نه پس یې موږ چې کوم خوراک کوو خوراک بیلنس یا متوازن خوراک وکړو، خوراک باید پروټین هم وي، باید ویټامین هم وي، باید کاربوهایډریټ هم وي، باید فیټ هم وي. زموږ د خوراک پروټین چې دی دا په دال کې دي، غوښه کې دي، دې شیانو کې دي، ویتامین چې دی هغه په سبزیانو کې دی او په فروټو کې دی او میوه کې دی او فیټ په اندازه باندې غوړ مونږ ته ضرورت دی زموږ د خوراک لس پنځل زیسته باید هغه نه راشي نو یو داسې لایف سټایل چې موږ ټول آرام مو لرو متوازن خوراک مو کو ورزش مو لرو او ذهني آرامتیا مو لرو زموږ صحت هم ښه وي او ورسره په زموږ ګرځیم ښه وي
په همدې سره اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام پای ته رسوو له تاسو نه مننه چې دغه پروګرام ته مو اړیکه ونیوله ځانګړې مننه له خپل میلمه د کابل په حیات روغتون کې د یورولوژي او اندوسکوپي جراحي له متخصص ډاکټر نعیم جان مومن صاحب څخه ډیره ډیره مننه له تاسو هم مننه چې دا خبرونه مو تر دې ځایه را سره واوریده